سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای محمد اشرف غنی ورسره منلې و چې واک به ټول ګډونه حکومت ته سپاري.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو.
بریتانیا له افغانستان سره لسګونه میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د اصغر ستانکزي استعفا ګڼ غبرګونونه پارولي.
او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د لوبغاړی هم وو. هغه کراکټر دی او لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده.
او سکاتلند کې د اقلیمي بدلون په اړه نن غونډه جوړېږي. اوریدونکو کو د دې خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړې. په دویم نیمایي کې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو. د وچکالۍ په اړه پکې خبرې کیږي. میلمانه هم ورته رابلل شوي. هیله ده چې را سره یې واوري. په پایل کې د خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي. د جرمني پر یوه لاره لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې موندل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 13 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 میټریک ټونه طبي توکي استولې دي. دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي. د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد سوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلي روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 میلادي کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. دغه لس تنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي د لارۍ په باډۍ کې موندل سوي. دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یوه قاچاقبر په مرسته لارۍ ته خېژول سوي وو. د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده. سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر پر 16 د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه، خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. نا دغه سازمان په شپږ او یوې مغونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې 9 کسان د وسلوالو غلاو په تړاو نیولې دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې د دوی غړو د کابل د 9مې حوزې په پکتیا کوټ سیمه کې د غلو دوی ډلې له وسلو او موټرو سره نیولې دي. د خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل. هخوا باختر خبری اجانس راپور ورکړی چې د کابل شار په یولسمه حوزه کې هم درې کسان د غلا په تور نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسه د 2015 د کل اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو ته رستون سي که څنګه. بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینې روم څخه سی ان ان تلویزیون ته په یوه مرکه کې وکړه.
President Biden got together here in
دوی ولسمشر جو بایدن لخپلو جرمنی، فرانسوي او بریتانوي سیالانو سره دلته په روم کې راغونډ شوی. موږ ټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت تستون کړو په یو خلو یو. دا ځکه نوې خبره ده چې موږ په خوا په دې اړه اختلافات سره لرل. په تیره بیا هغه وخت چې امریکا له دې تړون څخه ووتله، د شنبه په ورځ امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي چې که اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره په واشنګټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشي کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خبرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې یې برخه درلوده، پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ملت ته روښانه سي. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلي ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي، پرون ویل زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې وه. شمالي مقدونیا د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ناټو سره یو ځای سو، خو په اروپایي ټولنې کې شمولیت له بلغاریا سره د یوې لانجې له کبله ځنډول سوی دی. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویاندې جنساکي د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. هغې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی او خفیف علایم لري. جنساکي ویلي چې له تیرې سېشنبې له ولسمشر جو بایډن یا د سپینې ماڼۍ له کوم بل چارواکي سره په نږدې تماس کې نه وه. هغې له تیرې چهارشنبې ځان وروسته له هغې قرنطین کړی و چې د کورنۍ د یوه غړي د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی و.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه وتلي ولسمشر غنی ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې و چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټول ګډونه حکومت ته سپاري، خو انټونی بلینکن وایي ښاغلی غنی د دې هوکړې له عملي کېدو وړاندې له افغانستانه پښې سپکې کړې. د امریکا دا لوړ پوړی ډیپلومات د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هېواده د خپلو سرتیرو د ویستو دفاع کوي او زیاتوي چې هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اگست په 15مه طالبان پر کابل واکمن شول او جمهوری نظام سقوط وکړ، خو ښکاري چې واک ته د طالبانو رسیدل د دوی جګړه ییز قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واک یې طالبانو ته لیږدوه، خو له اوسني شکل په یوه بله بڼه. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو ته د واک د لیږد پلان له افغانستان وتلي جمهور رئیس غنی سره هم شریک شوی او هغه منلی و. ښاغلی بلینکن له سی بی ایس سره خپله نوې مرکه کې وویل ښاغلی غنی دا ډاډ هم ورکړی و که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګه ورسره جنګیږي.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې، پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو. هغه چې ټول ګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ما ته په ټلیفون وویل دی چمتو دی، خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستانه ووت. له جمهور رئیس غنی سره له څو اونیو او میاشتو راهیسې بوخت وم.
خو له افغانستانه وتلي جمهور رئیس غنی د واک پرېښودو او له وطن څخه د وتو په اړه خپل پیغام کې چې وړاندې خپور شوی ویلي وو، د وینې تویدنې او د ویجاړۍ د مخنیوي په موخه یار پرېښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته په اشاره وایي هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وکړي چې په یوولس ورځو کې به د هر څه پېښ شي. خو انټونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هېواده د امریکایي عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو، بلکې په هېواد کې د خپل شل کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلي بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایدن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور د دوی بل نصر مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي، هغه څه چې دی د خپل هېواد په ګټه بولي. ګڼو امریکایي چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړي، خو ځینو سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او له افغانستان په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ بللی دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو دوی غوښتل واک په داسې ډول ولېږدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوا یې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدو ته لار خلاص شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غنی تک دا پلان خراب کړ. خو ښاغلي غنی لا هم دیني واکو او له ده سره د واک د شریکېدو د پلان په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې $8 میلیونه مرستې ژمنه وکړه. دغه مرستې د جی شل سرمشریزې په دویمه ورځ اعلان شوې. ښاغلی جانسن د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د $500 میلیونه یا څه باندې $8 میلیونه کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونه خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو $391 میلیونه یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوی. بریتانیا وایي د مرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب له لارې اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جی شل په سرمشریزه کې وویل د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د $8 میلیونه د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جی شل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمېنې روم کې پای ته ورسېده. د اقلیم د بدلون او د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډېر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیسې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلي سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1 میلیون خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملالې یوسفزۍ په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی د جی شل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یو عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسني اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ دوه نیمې میاشتې تېرې شوې خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ اوریدونکو. وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو او په دویمه نیمایي کې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو. دا بحث 15 دقیقې وروسته پیلېږي. د وچکالۍ په اړه دی تاسو هم کولای سئ چې زنګ ورته ووهئ. د تلیفون شمیرې دي 00 4 2 1 4 1 4 1 په همدې شمیره واټساپ هم لرو، کولای سئ واټساپ ته هم زنګ راووهئ. خو اوس راځئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه نه ده حل شوې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان سوداګر نشي کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي، هیواد ته د وارداتو کچه هم ټیټه شوې ده. ښاغلی مومن وایي سوداګر کولای شي په اونۍ کې 20,000 افغانۍ یا $200 له بانک څخه واخلي، له همدې امله نشي کولای چې له هیواده بهر د وارداتي توکو پیسې ورکړي او توکي افغانستان ته وارد کړي. د ښاغلي مومن په خبره د دې ستونزې د حل په خاطر د افغانستان بانک ژمنه نه ده عملي شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان بانک مسؤلانو یو اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي او د ارتزاقي موادو او نورو اړینو توکو چې له بهر څخه واردېږي پیسې افغانستان بانک هغه شرکت ته چې مواد ترې اخیستل شوي دي حواله کوي. د معاملاتو او لارښوونو د دفترونو یو شمېر مالکان وایي د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د املاکو بیې ټیټې شوې دي. د آنلاین معاملاتو او لارښوونو مسؤل تمیم یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنېدو سره په کابل کې د کورونو د کرایې او خرڅلاو بیې 60% راټیټې شوې دي. ښاغلی یوسف وایي په تېر حکومت کې به په وزیر اکبر خان مینه کې د یوه ښه کور میاشتنۍ کرایه $10,000 وه، خو اوس هماغه کور په $450 په کرایه ورکول کېږي. ښاغلی یوسف وایي د کورونو د خرڅلاو په بیو کې هم 60% کموالی راغلی. د کابل په امیکریانو کې د معاملاتو او لارښوونې د یوه دفتر مسؤل محمد همایون هم وایي ډېر خلک ورځي او خپل کورونه د خرڅلاو په خاطر ثبتوي، خو د ډېرو کمو بخت ورسره یاري کوي چې کور یې خرڅ شي، هغه هم په ډېره کمه بیه. د نوموړي خبره د کورونو ترڅنګ د ځمکو بیه هم 60% ټیټه شوې ده. د یادونه ده چې دا یوازې د معاملاتو او لارښوونو د دفترونو د مالکانو خبرې دي. په دې اړه تر اوسه د کومې رسمي او مسؤلي مرجع لخوا ځانګړې سروې نه ده شوې. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع را اخلو. نن دوشنبه د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون د وضعیت د کنټرول په تړاو د دو اونیو په مخه کانفرانس پیلېږي. دغه کانفرانس ته به د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د برېټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن هم خبرې وکړي. دا چې د جانسن خبرې به پر کومو مسلو راڅرخي، همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال را سره په سټوډیو کې د حبیبزی صاحب سټډي مشي. د دې کانفرانس د بحثونو جزئیات به څه وي؟
مننه لودین صاحب. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن به نن په سکاټلند کې د اقلیمي تغییر په کانفرانس یا کوپ شپږویشت کې د ځمکې د ګرمایښت په اړه او له امله یې انسانانو ته د شته ګواښ په تړاو خبرې وکړي. جانسن چې د سکاټلند په ګلاسکو کې د دغه دوه اونیز کانفرانس کوربه دی، د نړۍ له هیوادونو به وغواړي چې له خپلو پخوانیو هوکړو لا زیات نوي اقدامات ترسره کړي څو د ځمکې د ګرمایښت درجه 1.5 د سانتیګراد په کچه وساتل شي. په دې تړاو په هغه اعلامیه کې چې د بوریس له دفتر څخه د کوپ شپږویشت په اړه خپره شوې، راغلي چې بشریت له ډېرې مودې راهیسې د اقلیمي بدلون له امله په ګوا وخت کې دی او موږ د اقلیمي بدلون په اړه کمرنګ عمل کړی. اوس باید همدا مهال اړین اقدامات ترسره شي. په دغه کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي وضعیت د کنټرول د برخې مشر پاتریشا اسپینوزا هم ویلي چې د نړۍ د هیوادونو مشران له دوه انتخابونو سره مخ دي. هغې ویلي یا به د ګازاتو په لوړه کچه د انتشار کموالي ته پام کوي او د بشري ټولنې سره به مرسته کوي او یا به ومني چې بشریت په دغه برخه کې له تیارې سره مخ کیږي. مېرمن پاتریشا ویلي موږ باید دلته په ګلاسکو کانفرانس کې چې د اقلیمي بدلون په اړه دی پرمختګ ولرو او موږ باید هغه بریالی کړو. د شنبه او یکشنبه په ورځو د ایتالیا په روم ښار کې د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو یا جیشل غونډه هم جوړه شوه. په دغه غونډه کې هم اساسي موضوع پر اقلیمي بدلون بحث کول وو. د جیشل د سرمشریزې په پای ته رسیدو سره اوس معلومی کی چې په دې تړاو د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو مشران کومې مشخصې پریکړې ته نه دي رسیدلي.
ډیره مننه. و مور دل چې نن دوشنبه د اسکاتلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون د وضعیت په اړه یو کانفرنس پیلېږي او دا کانفرنس به دوه اونۍ دوام کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن د انګلستان او سریلانکا ټیمونه لوبه کوي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه د استرالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز په وړاندې دریو لوبو کې بریا خپله کړې ده. سریلانکا بیا له دریو لوبو یوازې یوه د بنگلاديش په وړاندې ګټلې. د دوی لوبه د ماښام په شپږ نیمو بجو پیلېږي. د افغانستان ټیم چې پرونی نامیبیا ته ماته ورکړه او تر هغه مخکې سکاټلند مات کړی وو، د نومبر په درېیمه یعنې همدا چهارشنبه له هند سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ په اړه تازه خبر دا دی چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له ګڼو پیغامونو او غبرګونونو سره مخ شوې ده. د کرکټ له مخکښانو او د بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې د اصغر افغان په لوبډلمشرۍ کې افغانستان ډېرې لوبې ګټلې وې. صفي الله ستانکزي له ښاغلي مسعود سره چې کلونه یې له اصغر سره تیر کړي او پیژنې یې مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په هکله باندې معلومات لرم، یا هغه ډېر د نږدې نه پېژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ. اصغر افغان ته په 2004 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې دی لوبډلو ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره دی ښه لوبغاړی هم و او ډېر د ده کاراکټر دی. یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند و او شینر لوبغاړی و. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډېر زیات درلوده او خصوصا چې دی د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانۍ وکړله، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل او ډېره ښه کپتنسي وکړله. د علاقانو ښه مدیریت کوو.
ښاغلی افغان اوس پریکړه وکړله، فکر کوي لږ څه احساساتي پریکړه خو به نه وي د پاکستان تر لوبې وروسته چې لوبه وبایلل شوه او د ډیرو د انتقاد ګوته ده او د ورور ته وه، فکر کوي لږ څه احساساتي برخورد و نسو په دې ارتباط له ورلډ کپ وروسته هم کولی شو دا کار که څنګه؟
وایم چې د افغانستان خلکو د خصوصا د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نهه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې وم توقع یې همدغسې وه چې باید د هر لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته، بایلل هم شته. ده یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله، دغه لوبه کې هغه څه پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي، طبعا خلکو به هم ځینې انتقادات درلودل، شاید هم ډېر په احساساتو روسته راوستلی چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره زیاته ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته ځینې شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم، خاطر چې نورو ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د دې د کیپټنسي په ارتباط را ته وایي چې فکر کوم یو ریکارډ یې پریښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هند او هغه مخکښو هېوادونو ته، یعنې د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خوبایي په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و الکانو به غنور زنانو به حیا هم زنی که ولی او دسه خب خمو دیریت سره دا کپتنسی مخی بوتلا یعنی زخ پخپره منز دیو افغان دیو دی کرکت پخوانی مشر بطوگا ویلی سما چه دومره لا سره وډنه چې موږ د افغان افغان په وخت کې د کپتنسی په وخت کې درودلې د بل هیڅ کپتان په وخت کې دومره لا سره وډنه درودلې
د کرکټ دی یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لري د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایللو وروسته باید څه وکړي ځکه چې دغه ریجن چې دی دغه دی جنوبی آسیا په ټوله کې همدغه سي برخوردونه کوي مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتې جنازې د لوبغاړو کوي د غیابی چې ولې لوبي وبایللې په هند کې همدغه سي برخوردونه کوي مګر په اروپا او دغه نورو وادو کې به تاسو اتمن کتلی چې په دغه شکل لوبغاړو سره چلند نه کیږي متفاوته دی
بل همدغه څه ده لکه چې دا تاسو مې راغونی وکړه د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند هغه په ډېر حوصله مندي سره او په ډېر هغه سره باندې لوبه په مخ دی د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم کله کله وخت لوبې احساساتي کی او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي سره دې چې زه دوی احساسات ته احترام لرم اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو هم د ګټلو هم د بایللو
د کرکټ بورډ په خوانی مشر شهزاده مسعود چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم پنداره
په کندز ولایت کې ګانش میر خلک شکایت کوي چې د دې ولایت په دولتي روغتونونو کې ښه خدمتونه او چوپړونه نه وړاندې کیږي د خلکو د خبرو لمخې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کلینیکونه شته خو دارو درمل پکې نشته او دغه راز تر ډیره مسلکي کسان هم پکې نه پیدا کیږي چې له کبله یې ډیری ناروغان په ځانګړې توګه میندوار میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي تفصیل په دې راپور کې
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دولتي روغتونونو کې عام ولس ته ښه خدمتونه وړاندې کېدل خو لکه رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو کچه خورا پیکه شوې ده د کندز ښار د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی سلوح کلن اسدالله علی خیل په دولتي روغتونونو کې د درملو نشټوالی د بیوزلو کسانو پر وړاندې جدي ننګونه بولي
موږ څنګه چې په خانه ده واقعیت درته چې بعض وخت موږ خپل ځو زیاتره وخت پرزه راکي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکي سم خو دوا کمبوتیا ده دوا هیڅ نشته په کلینیکو کې شته خو به کار نه کوي دواګانې یو پاکټ نیم پاکټ ورکې هغه هیڅ معنی نه لري باید داسې دوا ورکړي چې پوره دوا ورکړي انسان ته تداوي مغلته اوسي
15 کلن ګلزمان ایماق د دې ولایت چهاردری ولسوالۍ د قاریخانه د کلی وسیدونکو دی د نموړي په خبره په دولتي کلینیکونو کې د درملو نشټوالي ترڅنګ ښه خدمتونه نه وړاندې کیږي او بیا خصوصي روغتونونو ته د لوړو قیمتونو لامل څوک مراجعه نشي کولای
همیال ما یک پو مایده درم نمی 420 هر چی کردیم پایش ماچی نشد ډاکټر ایساتورم
زه یو ناروغ لرم چې پښه ما ته سوي ده حوزوی روغتون ته انتقال کړ هلته کابو لاس د بستر وو خو امکانات او درمل نه وو په خوا کې به خدمتونه وړاندې کېدل نو ارسوم چې ناروغ می شخصي روغتون ته انتقال کړ او دلته په 15 ورځو کې اراده خشل زرافغانی وخت دی ل اسلامي امارت څخه غواړم چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي
د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو وسیدونکی خیر محمد کاکړ په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت سربیره بل لوی ستونزه د مسلکي ډاکټرانو او روغتیاپالانو نشټوالی یادوي
زمونږ هم دغه د دې چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري په غو کې زنانه ډاکټر نشته ده همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د دې ماش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زری خو د ماش کم ورکی بس نه راځي هلته زمونږ مریضان چې راځي په لار کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته ولې 3 کیلومتره مسافه د زمونږ د کندوز ته باندې
د کندوز ولایت د عامه روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر نبی اعظمی بیا د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تجهیزات او درملو نشټوالی ده ردوی
ما د سطح ولایت کندوز در حدود 75 کلینیک
ده موږ د کندوز ولایت په کچه کابو 15 روغتیایي مرکزونه لرو چې ټول فعال دي او د پخوا په شان خدمتونه وړاندې کوي زموږ ډاکټر صاحبان او روغتیاپالان هر ورځ خپل دندو ته راځي او د خلکو په خدمت کې دی.
د کندز د عامې روغتیا د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په کچه شپږ اویا دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او په ټولو مرکزونو کې مسلکي ډاکتران، قابلي او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي تر څو خلکو ته ښه صحي خدمتونه وړاندې کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوریدونکو دویم نیمایی ته نږدې شوو، دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث پنځه ویشت دقیقې لرو. د وچکالۍ په اړه پکې بحث کېږي. میلمه هم ورته راغوښتل شوی. تاسو هم کولی سئ چې خپرونې ته زنګ راووهئ. خو اوس لاند خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست له یو دیرشمې راهیسې 290 میټریک ټونه طبي توکي افغانستان ته استولي دي. د جرمني پر یوه لویه لار لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې موندل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له افغانستانه د 30 ټنه زلغوزو ورسېدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بللې ده. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویان د جین ساکي د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. پاکستان کې د تحریک لبیک ګوند د مظاهرو د پای ته رسولو هوکړه کړې ده. او رسلاغه چې په شمالي مقتونیا کې اپوزیشن پرون یک شنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ.
لاسفی الله ستانکزیمو لاند خبرونه واوریدل. د سره پاتې شی اونیز بحث هم درته لري. د وچکالۍ پر موضوع راڅرخي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. 25 دقیقې د ازادي راډیو نیوز بحث ته خرغلیزه صفی الله ستانکزیم. دا اونۍ 25 دقیقو کې په وچکالیو باندې بحث کوو. ژمی را روان دی. د اوبو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره څه کوئ چې راتلونکی کال د وچکالیو سره مخ نه شئ؟ په دې تړاو کارپوه هم په بحث کې شته. که څه پوښتنه یا نظر لرئ کولی شئ د ازادي راډیو واټساپ ته چې مخکې موږ شمېرې اعلان کړي او بیا یې هم تاسو ته وایم 00420211420 باندې زنګ راووئ یا خپل غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. همدارنګه په سکایپ کې هم کولی شو ستاسو غږونه راواخلو یا زنګونو ته جواب ووایو. ازادي ټکی راډیو زموږ د سکایپ آدرس دی. خو لومړی به راشو میلمه ته، د پوهنتون استاد او د اوبو د مدیریت متخصص چې دامګړی د خپلې دکتورا دوره د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې مخته وړي، ښاغلی محمد عاصم مایار زموږ میلمه دی. مایار صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې په دغسې شرایطو کې حاضر شوئ خبرې وکړئ. پوښتنه دا ده چې د وچکالیو په ارتباط باندې خلک خو به پوهیږي چې وچکالۍ د اوبو کمښت دی او فصلونه د همدغو اوبو د کمښت له امله سوځي، مګر اصلي علت یې څه دی؟ علم څه وایي په دې رابطه باندې؟ ولې وچکالی راځي؟
ډېره مننه تاسو د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې زموږ هېواد هم د وچکالیو د اغېزو څخه یوه ورځ خلاص شي او زموږ هېوادوال له دې ستونزې څخه په امان کې شي. فاصل کې اقلیمی د هوا حالات درې برخې لري. یو نورمال شرایط دی، یو هم لوندوالی دی پکې چې ډېرېږي، یو هم وچوالی دی. نورمال شرایط هغه شرایط ته موږ وایو چې په اوږدمهال په وخت کې یو مناسبه کچه اورښت چې کوم اندازه شوی دی د هماغه په اندازه باندې په نورو کلونو کې مورښت راشي. خو په اوس وختونو کې د تیرو څو کلونو کې ستونزه د اقلیمي بدلون ده. اقلیمي بدلون البته دغه ته ویي چې هوا یو څه ګرمه شوې او د همدغه لامل په اوبو په سرچینو باندې دا دی چې په دوی کې دغه تغییر او بدلون راوستی دی. دا چې لامده کلونه یې ډېر لامده کړي دي او وچ کلونه یې ډېر وچ کړي دي. دا په دې معنی چې سیلابونه هم زیات شوي دي او وچکالۍ پېښې هم زیاتې شوي دي. نو د همدې هوا د حالاتو په تناسب باندې که موږ ورته په علمي لحاظ وګورو، د بحر د سطحې تودوخه درجه کې تحولات ډېر شوي دي. هلته چې کله د بحر سطحې د تودوخه ټیټه شي، لا نینا پیښه پکې رامنځته کېږي چې هغه پایلې په افغانستان او منځني ختیځ باندې وچکالي راځي. خو برعکس په استرالیا په نورو ځایونو کې د اورښتونو لامل کېږي. همدارنګه په امریکا کې هم د ځینو برخو کې وچکالي راځي په لاره کې. خو که چیرې د بهر سطح تودوخه لوړه شي د هغې قبله بیا په افغانستان اوږدو سیمه کې سیلابونه راځي او په استرالیا کې به برعکس په هغه وخت کې وچکالي وي. چې متاسفانه په دې وروستیو کې دغه پیښې د نورمال کچې په اندازه باندې ډېرې شوې دي. یعنی که موږ ورته پخوا کلونو په سره وګورو
ما غوښتل دلته وپوښتم چې دغه د وچکالیو د تاریخ په ارتباط باندې، ځکه چې اوس خو پرون هم د جیشل مشرانو د سرمشریز یا هغه اصلي بحث هم دغه د وچکالیو د اقلیمي بدلون چې عوامل بیا وچکالی دي او بیا د لوږې او فقر زیاتېدل دي، په ټوله کې په دو باندې بحث وکړ. دوی تر ډېره پورې د راپورونو په اساس باندې یوې مسلې ته سلا ته ونه رسېدل چې دغه د تودوخې مخنیوی په څه شکل باندې وکړي. فکر کوي چې دغه کال په کال زیاتیږي که څنګه پخوا څنګه و؟ دغه
اصل کې اقلیمي بدلون د په هوا کې یا فضا کې د کاربن د ګازونو څخه رامنځته کېږي. چېرته که موږ صنعتي انقلاب ته وګورو، دوی هلته زغال او دا شیان ډېر استفاده کول، دا ټول هوا ته چې لاړ شي په دې اساس کې هلته د نور شعاع چې راوګرځي دا ډېره جذب کېږي او برعکس ځمکه یې بېرته میشن یا پرېږدي چې بېرته هوا ته لاړ شي، نو دا د ځمکې اتموسفیر ګرموي او دا چې کله ګرم شو د اوبو سرچینې مستقیما اغېزمنې کېږي. هغه په دې معنا چې هلته وریځې واورې ولې کېږي، یخشلونه ولې کېږي، او همدا سیستم چې پخوا د زرګونو کلونو په اساس باندې وو دغه ته بدلون ورکوي. او دا بدلون دومره هغه دی چې انسان یا بشر نشي کولی د دې بدلون سره توافق وکړي او ځان ورته جوړ کړي، نو په دې اساس چې دغه متضرره کېږي. په جیشل غونډه کې هم ځینې ښه اقدامات وشول، مثلا په لویو شرکتونو باندې مالیه ولګول شوه. هدف یې هم دا دی چې دوی وغواړي چې دغه کاربن کچه راټیټه کړي. پخوا کلونو کې که موږ ورته وګورو، مثلا سل کاله وړاندې د اقلیمي بدلون دا شی کم و، هغه وخت کې نفوس هم کم و، اوس دوه ستونزې شوې دي، هم پیښې زیاتې شوې دي او برعکس نفوس زیات شوی دی چې دا آسیب پذیري د دوی لوړوي. نو په لومړی چې اقلیمي بدلون وپېژندل شو، هغې د هغه په 1938 کال کې و، نو د هغې څخه راهیسې بیا په تېرې پېړۍ په آخر پای کې ډېر فعالیتونه په دې اړه څرګند پیل شول چې تر څو د دې مخنیوی وکړي. او بالاخره په پاریس کې په 2015 کې دا غونډه وشوه چې دا باید کنټرول شي او د دې مخنیوی باید وشي. خو په تېرو شپږو کلونو کې بیا هم څومره چې توقع کېدله هغومره فعالیت ورته ونه شو. یعنې دوی خپل هدف دا ټاکله چې 2030 پورې به دوی اغېزمن کار کوي، خو په تېرو شپږو کلونو کې دوی دومره ډېر څه ونه شوای کړای چې څومره چې ژمنه کړې وه. نو په همدې اساس باندې اوس دوی باندې ګوته نیول کېږي چې دا فعالیتونه باید تشدید شي تر څو موږ نورمال حالت ته راوګرځو. خو په اوس وخت کې که موږ د لوی مقیاس د ټولې نړۍ ته وګورو، هغه به دا شي چې تر 2050 پورې دا ډېره ناممکنه ده چې دا به راوګرځي بېرته نورمال حالت ته. نو موږ به تر هغه وخته پورې وچکالۍ او سیلابونو زیاتوالی ووینو. متاسفانه دا باید ووایم چې دا تر ډېره پورې په افغانستان په دې فعالیتونو کې د اقلیمي بدلون ونډه نه لري. دا د لویو صنعتي هېوادونو تر د فعالیت او د صنعت پایله ده چې دا ستونزه راپېښه شوې. افغانستان د نورو هېوادونه د دې څخه متضرره کېږي.
تودوخی په ارتباط باندې څه فکر کوئ؟ آیا په ژمی کې چې په افغانستان کې په لوی ښارونو ګڼ مېشتو ښارونو کې څه سون توکي وي، غیر معیاري، غیر سټانډرد، او ټول کابل او ټول ګڼ مېشتو ښارونه له دوړو ډک وي، فکر کوئ دا اغیز نه لري خاصې د تودوخی په ارتباط باندې که څنګه؟
دوا دلته باید موږ یو شی تحقیق کړو. هغه دا چې یو په لوی مقیاس باندې کار دی، یو په موضوعي مقیاس باندې کار دی. مثلا د موږ ښارونه ته که په نظر واچوو، دا یو ډېر کوچنۍ سیمه ده تشکیلوي، او د افغانستان تولید په کاربن ډای اکساید او دې ګازونو کې چې هغه 0.09% دی، یعنی بېسي 0.09% دا ډېر کم دی. موږ په ډېر افغانستان په ډېرو ټیټو هېوادونو کې دی چې دا اقلیمي بدلون ګازونه تولیدوي. خو برعکس نو متضرر هېوادونو کې بیا په نهم مقام کې دی چې دا ډېر لوړ دی، یعنې موږ مجموع کې د دغه ستونزې څخه ډېر زیات اغه کېږو. خو په ښارونو کې چې کوم دا هغه کېږي، دا تر ډېره پورې کچه یې هم لږ ده او موضوعي ستونزه پېښوي. یعنې د ښارونو هوا ککړې وي او هغه اوسیدونکو ته ستونزې پېښوي. که چېرته د لوی مقصاد سره وکتل شي، دا په نورو هېوادونو په پیمانه باندې ډېره کمه ده. افغانستان نشو ملامتولی چې دوی دا پېښه راوسته کړي، بلکې دا د ټولې نړۍ او مشخصا د پرمختللو هېوادونو یوه ستونزه ده چې دې څخه ده نور هېوادونه متضرره کېږي. او بیا په پاریس کې همدا پرېکړه وشوه چې دا پرمختللي هېوادونه به د متضرره شوي هېوادونو سره مرستې کوي تر څو دغه د اقلیمي بدلون اغېزې را کنټرول کړي. همدا اساس و چې ځینې پروپوزلونه په تېرو کلونو کې افغان دولت ورته وړاندې کړل او بعضو برخو کې سپانسر هم شول. یو څه د ظرفیت د ټیټوالي لامل و. که موږ ورته وګورو، مثلا د افغانستان په ګاونډیو کې هند او بنګلادیش له دوی څخه ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي په همدې چې مثلا دوی د اقلیمي بدلون څخه متضرره شوي دي.
بله،
خو اوس چون رژیم بدلون موندلی په افغانستان
کې ښاغلی، په همدغې مسلې باندې به وروسته به بحث وکړو، ځکه چې دغه بحث به داسې تقسیم کړو. د وچکالیو پر رابطه مو خبرې وکړې، اوس به ورشو اورېدونکي مو راوخلو که مشخصا د همدغې وچکالیو په ارتباط څه پوښتنه یا نظر لري. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا پوښتنه یا نظر که لرئ.
سلامونه سنګر صاحب تاسو او تاسو ملمنو ته ټول اردو سلامونه او نیکلی باندې کومه.
وعلیکم مهرباني.
میرویس اخلاقی لینک سلام د هلمند ولایتنه.
بخیر راغلی، مهرباني وکړئ. موضوع خو به مو اوریدلی وي تر اوسه پورې. په هلمند کې د وچکالیو په ارتباط راته وایو، خلک څه حالت لري هلته؟
واقعا سنګر صاحب تر ډېره حده پورې درته موږ په هلمند کې به وایو چې زموږ اکثره وګړي د وچکارۍ څخه بېخي سر ټکوي. ځینو څه کرلي وه، یعنی جواري یا غنم کرلي وه، هغه باندې وچ سوله، ځکه چې د وټر په موام وس نه په رسېدی. زموږ هم یوازنۍ غوښتنه دا ده چې د دغه اوبه اوس خوا د ژمی په رارسېدو دی، باید چې تر ډېره حده پورې خصوصا اوبه موږ را کنټرول کړو، بې ځایه مصرف نه کړو. که وایو
مننه کوم د دوی غږ مو واورېده، که کوم بل اورېدونکی هم وي راخلوي. د ازادي راډیو په دغه 25 دقیقو نیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو. تر دې دمه پورې مو د وچکالیو په رابطه باندې خبرې کړې دي. د اوبو د مدیریت متخصص ښاغلی محمد عاصم معیار شته. له دوی که کومه پوښتنه لري د وچکالیو په رابطه باندې یا د اوبو د ساتې د کمښت، نو خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مهرباني، نوم مو واخلئ او له کوم ځایه مو زنګ راوالئ.
دا پروگرام علي اجازه ده هلمند.
مهرباني وکړئ صاحب، پروگرام خوب مو اوریده لوي، څه پوښتنه یا نظر کولای؟ فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده په افغانستان کې. یو اوریدونکي بل هم لرو چانس به ورکو چې خبري وکړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو مطرح کړئ. زما غک اوری، لطفا خبری وکړئ.
تاسو مننه سنې زېته په ناپیا افغان د خدمت د ولایت نه د سر لګیرم. باید چې طالبان یو وای انا یو مشر و ستای سره مې مای بده خبر دا څه به مژم پښتنې کړو. دا چې په هلمند کې غیر مشکل راغلی دا وکښتنه دغه څه وسوې دي شنه کښتنه وې څه و بنسته. حال دا چې هلمند په افغانستان کې یو د اوبو لرونکي ولایت هم وزیات، نو متاسفانه به ته اوس لپاره په هلمند کې اوبه بېخي کمې سوې دي.
او مننه مننه. یو بل اوریدونکي ته هم وخت ورکو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
سلام، ستړي مشه. مهرباني وکړئ.
سلامونه سلامونه تاسو ته او میلمه ته نیکیلی و سلامونه کنگی هلمند سخه لگه خبری کواما. داشت خبره ده داگه پیش رفته مملکتونه داشت دیر سخر پا داگه مملکتو که یاد دوی پا داگه که نرکی که مثلا دی یا کومک و سروی که یا توانونه و رسیی پا هر طرف بانی توانونه داگه متظریتی داگه دولتونه. مثلا موږ مرغوار د امارات څخه د خپل د امارات څخه چې دغه اوبره کنټرول کې دغه د هلمند یو دغه وو چې د هلمند کې ډیره سطح د اوبو خطه تللې ده چې نږدې یو څلور شل متره په بعضې منطقو کې د اوبو سطح خطه شوې ده. دوی باید دلته خپل پر دغه چې د مخلوق متضرر دی ډېر د دې وچکلۍ څخه. او زما درې شپېته کاله عمر دی، په دې درې شپېته کاله عمر کې دغسې وچکلي نه زما نه ده په یاد لکه دغه تېره چې سوله. په دغسې کال زما هېڅ نه په یادېږي چې په هلمند کې به هېڅ باران وي سوه، یعنې هېڅ باران ونه شو.
سمه ده. مننه تاسو خبرې مو واوریدلې. کور مودان لیلمن د دیمګړې راوریدونکو زنګونه راولي او په واتس اپ او سکایپ باندې او دوی ویل چې په دغه ولایت کې نسبت نور سیمو ته وشکالی ډیره لیدل شوې ده او خلک په تکلیف دي. خغلې معیار پښتنه دی او بو د ساتې د کمختم یو واوریدونکو ما تراک کړل او ک ځینې پښتنې تاسو یادښت کړی وي مهرباني وکړئ. مننه.
ما سره یادښت نیولې ده. اصل کې وشکالی هم چې کله پېښېږي د هغه له کبله یو دا چې اورښت کمیږي په ځینو سیمو کې. که موږ ورته وګورو په مثلا هلمند او قندهار او روزګان دې سیمو کې اورښت کم شوی یا بېخي نشته، او که پورته سیمه کې مثلا د افغانستان مرکزي سرونه ورته وګورو چې هلته بامیان او د نور هندوکش بامیان ولایت کې هندوکش غرونه او داسې سیمې راځي، نو هلته ژمی واوره هم کمه شوې ده او د کال په وروسته فصلونه کې اوړی او منی د واورې ولې کېدل چې لږ وي همدا د دې لامل کېږي چې بیا وروسته لاندې سیمو ته اوبه کمې شي. په هلمند کې د سخت سږنۍ وچکالۍ اغېز ډېر زیات و، ځکه چې یو دا چې اوبه کمې وې، په کجکي بند ډک نه شو، کمال خان هم همدارقم لاندې سیمه کې بیا ډک نه شو، وروسته دالک هم اوبه کمې وې، له همدې له کبله برېښنا هم کمه تولید شوې ده. چې د ټولو وړاندېنه موږ کړې وه چې مثلا چې اوبه کمې شي هغه برېښنا تولید هم ورسره کمېږي. د اوس ځینو سیمه کې خلک ډېر برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ بل اغېز چې تر راغلی دی په روسیه کې په افغانستان په جنوب سیمه کې د باوړیو کارول دي چې په سولار انرژي باندې د ځمکې لاندې اوبه راوباسي. البته ستونزه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه د اوبو کچه محدوده ده او هغه د صفرمانه نه دي چې خلاص نه شي. نو په همدې اساس د ځمکې چې اوبه کمیږي یو علت همدا ده چې د ډېر زیات شدید استخراج روان دی د اوبو، برعکس ریچارج به نشته امیده که تا څوک اوبه نشارج کوي. یو ورخت کم شوی دی یا بل دا چې خلک هم ځکه ته اوبه نه ریچارج کوي. البته په دې به بحث وکړو چې به څنګه خلک ځکه ته اوبه ریچارج کوي او څومره اندازه باندې ځکه ته بیرته باید هدایت کړي، ځکه چې که دا کار ونه کړي هغه ځکه لاندې اوبه خلاصیږي او په راتلونکو نورو کلونو کې به اوبه نورې هم لږ شي. متاسفانه اوس ستونزه داسې شوې چې نور هېوادونه هم افغانستان سره مرستې کمی کړي دي او هغه دا دی چې ځینې سیاسی تعاملات هم دی او ځینې ایداد چې انکشافي برخه کې پانګونه نه کوي. نو لدې څخه همدا دی چې راتلونکو کلونو کې کال ته د اقلیمي بدلون اغېزې به نورې هم زیاتې وي د دې پرتله. نو له همدې قبله خلک باید په خپله څومره چې په وس توان وي
په بل موضوع کې پام دغه باندې بحث کوو چې خلک څه کولای شي بل اخره، ځکه چې که تاسو د اروپا ځینې مثالونه هم ورکړي چې دلته خلک څنګه د اوبو د اسراف مخه نیسي، سره لدې چې دلته سندونه هم شته، اوبه هم شته او پریمانه اوبه لري، مګر بیا هم د اوبو په مصرف کې دوی ډیر محتاط دي، ځکه چې میاشت په میاشت دوی ته د اوبو بل راځي او ډیر پیسې په اوبو باندې مصرفيږي. نو دوی ډیر احتیاط کوي د اوبو په مصرف کې او حتی په ځینو مسایلو کې هغه اوبه چې مصرف شوي دي هغه دوباره فلټر کیږي او بیا یې مصرفي، یعنی ډیر ترې کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې دغه مسله تر ډیره پورې نه لیدل کیږي. که د اروپا او د ځینو پرمختللو هیوادونو مثال تاسو ورکړئ او بیا یې له افغانستان سره مقایسه کړئ چې څه څه شیان خلک نه مراعتوي چې د اوبو د کمښت مسله پکې منځته راځي.
اوبه معمولا د افغانستان کې د اروپا پرتله اوبه ډېرې زیاتې کمې دي. د اروپا اورښت زیات دی خو بیا هم دوی د نورمالو شرایطو پرتله باندې چې کله دلته هم وچکالي راځي خلک ځینې تدابیر په نظر کې نیسي چې د هغې څخه د اوبو مصرف کم شي. په عموم ډول د باران د اوبو زیرمه کول دا په ډېرو ځایونو کې معمول دي. د په لوی ښارونو کې داسې زیربنا سیستمونه ورته جوړ شوي دي چې کومې اوبه استفاده شي هغه بیرته بیا تصفیه کېږي، بیرته بیا کرنه او ځینې نور موارد کې کارول کېږي. تر دې پورې چې د اوسیدونکو څخه غوښتنه کېږي، مثلا په امریکا کې د اوس په کالیفورنیا کې وچکالي ده ډېره شدید ده چې تېرو اتیا کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی، نو هلته د کورونو څخه غوښتنه کېږي چې باید د اوبو مصرف کم کړي تر دې چې په عموم چې کله شاور اخلي نو په شاورونو یې داسې شکل جوړ کړي دي چې هغه کې د اوبو مصرف کم شي او هوا یو څه وکارول شي تر څو اوبه ټیټې شي او د اوبو مصرف بیا برعکس ورسره کم شي. نو ډېرې دا کړنلارې دي چې دې په تدابیرو په نظر کې نیولو سره په وچکالۍ کې خلک اوبه سپما کوي تر څو د اوبو زیرمې خلاصې نه شي. دا نه ده چې یو کس به مثلا په هماغه لحظه کې اوبه زیاتې لري او هغه کارولی شي، خو کال ته به ممکن بیا داسې حالت سره مخ شي چې همدا ډېرې اوبه چې لري همدا به هم اوبه ونه لري. نو په افغانستان کې هم خلک کولای شي لومړی ترات د مخه موږ جمعي په مخ کې لرو په ژمي کې ورښت د افغانستان معمولا د نورو کلونو په پرتله ډېر دی نو که څه هم یو شیبل غواړم ووایم چې دا راتلونکی ژمی هم د تېر کال په پرتله وچ اټکل شوی دی یعنی دا چې سخت کال به بیا هم وچ وي متاسفانه او له کبله دا وچکالي ډېر احتمال شته چې کال ته هم وغځېږي نو د همدې فرصت څخه په استفادې د هیوادوالو غږ کومه چې باید تر له اوسه ځینې پروګرامونه یا شعرونه جوړ کړي تر څو د ورښت اوبه یا د باران اوبه چې څومره کولی شي زیرمه کړي ځکه ته یې ریچارج کړي لومړی په هغو سیمو کې ریچارج کړي چې کاریزونه او چینې دي تر څو هغه تغذیه شي او کال ته بیا هغه زر نه وچېږي یعنې که ډېر وخته پورې هغوی اوبه ورکولی شي بل دا چې مثلا که موږ ورته وګورو کوم څوک چې شمسي کاروي اوبه وباسي نو هغوی باید ټکي ته پام وکړي چې کاریز او د سیمو کې اوبه باید شمسي ونه لګوي ځکه چې یوه عامه سرچینه د اوبو دوی به وچوي
بلې همدغه ښاغلی مایر
خلک د شمسي څښتنان هم باید د ځکه ته د اوبو په ریچارج کې فعاله ونډه واخلي څومره اوبه چې دوی شمسي او په دې شیانو په کرنه کې مصرفوي نو دا باید دوی بېرته زیرمه کړي د کال په اوږدو کې
ښاغلی مایر زه غواړم
همدلته د اوبو وچېږي نو دا چې کال ته بیا د وچکالۍ ډېر احتمال شته خلک باید دولت خو تاسو وینئ چې امارات په واسه کې دومره نشته ماشونه خلکو ته نشي ورکوی نو دا ډېره لرې خبر ده چې دوی د اوبو باندې زر د اوبو په مدیریت باندې کار پیل کړي نو همدې خاطر همې خلکو څخه غوښتنه همدا ده چې که غواړئ د څښاک اوبه ولرئ الله اقل نو سر له د اوسه د ژمي په موده کې باید د بارانونو د ورښتونو
غلی مایر د اوبو د زیرمه کولو په ارتباط باندې به دولت خو پخوا هم ځینې خبرې کولې مګر فکر کوي چې کم مصرفه لارې شته چې همدا اوس چې ستاسو غږ کوم بزګر اوري او په سیمه کې وچکالۍ او خطر شته څنګه په کم مصرف باندې اوبه ذخیره کړی شي څه فکر کوئ څه حل لارې دي ممکن دوی ته نه وي معلومې چې اوبه څنګه ذخیره کړي
کم مصرف د سیم دی خو لږ اقتصادي مصرف لري مثلا کولای شي د اوبو لګونې هغه کومه معمولي کړنلاره چې په افغانستان کې د ویالې نه چې اوبه کوي دا ډېر زیات مصرف لري او د مؤثریت بیا لږ دی مثلا دوی کولای شي پایپ په مرسته اوبه لګونه وکړي ځینې باغونه په هغو باندې ولې اوبه کړي خو هغه خپله یو اقتصادي مصرف په لومړي سر کې لري چې پایپو اخیستل او د هغو تړل دي خو وروسته ګټه بیا دا ده چې مثلا په لږ اوبو باندې ډېر زیات سیمه ډېر زیات باغونه اوبه کولی شي نو که چېرته زموږ بزګر دومره توانایي لري چې اوس پایپونه واخلي زما په نظر دا به ښه کار وي د پایپو شبکه دې ورته جوړه کړي ځکه چې وچکالۍ ممکن زیات شي نو په دغه ترتیب موږ کولی شو ډېرې زیاتې اوبه زیرمه کړو او ډېره سیمه یاتر کوښښ لاندې راولو یا همدا چې په لږ اوبو کې همدغه کومه چې اوسنۍ کرنیزه سیمه ده دا اوبه شي نو په افغانستان کې ډېرې اوبه په کرنه باندې مصرفېږي په کرنه کې چې لږ مصرف شي او اوبه زیرمه شي دا ګټوره ده خو بل شیم باید موږ هېر نه کړو چې مثلا که ځینې خلک اوبه ونه کاروي دا بیا نو په سیند کې بهېږي ګاونډۍ هېوادونو ته البته د سیندونو اوبو زیرمه کول هم خپل اهمیت او ارزښت لري چې که چېرته هغه زیرمه شي ګټه یې لا ډېره ده او په د اړتیا په وخت کې بیا
وکارول چې هغه د بندونو مسله ده یو څه سیاسي برخورد هم فکر کوم د بندونو په ارتباط باندې پخوا راپور شوی دی چې ځینې ګاونډیان په دې خوښ دي چې افغانستان کې د برخونو یا د برېښنا بندونه جوړ شي خو د اوبو په برخه کې ډېر مخنیوی ونه شي څه فکر کوئ دا سم دی که څنګه ولې غواړي چې اوبه ډېرې هلته ورشي
هغه خپل دا د سی یو هغه چې دی اوبو ته اړتیا لري او کوم څومره شي بنظمي په افغانستان کې دلته بندونه باندې پنګونه نشي کېدلای یو دا اوبه وړیا دي ته ورځي نو که چیرته په افغانستان کې انکشاف یو در رامنځته شي یو پرمختګ رامنځته شي اوبو مدیریت کې یو دغه په اساس باندې کارونه او نور څه پراخیږي چې به کولای شي ډیر خلک کته د خوراک مواد برابر کړي نو په همدې اساس باندې دغه ګټه پدې کېده چې دلته وبو باندې کار ونه شي وړیا وبو واشي ځکه غوښ خپل تل کرنیز ځمکه ورته پراخه کړی دی او په هغه کې بیا د خپل محصولات خلی شي نور وادونه ته صادروي یو ځنه اعلان هم ده د برېښنا بندونه تر ډیره پورې ورسره موافق نه دي مثلا ګوانډي یو چې کله دی وبو افغانستان کې دی وبو خبره کې ایران دا تل وړاندیز کوي چې افغانستان د لمر انرژي ډیر غل لري او د بل خو دې ټول هدف ده چې د وبو خلکو کوم بل خواته وړي اما په اصل کې اوبه د اوبو انرژي او د اوبو کرنه د خپل ارزښت لري چې بل شي بل بدیل قدیاړه نشته د خاص.
بله مننه کوم ښاغلی مایار. اوس د ازادي راډیو ځین اوریدونکو په فیسبوک باندې هم چې موږ کله پوسټ کړی او هغه ځین پښتنې او ځین نظریات مطرح کړي دي، هغه ته به لاند وخت ورکو دغه نظریات به وایم که تاسو یادښتول به جواب ورکړي. حضرت عثمان نوري له ننګرهار شینوارو لیکلي دي چې هزار ناو سیمې څخه سکل کوم ویاله تیر شوی ده یا نهر تیر شوی ده، هغه لمیاشتو میاشتو وج ده. په دې اکله که پښتنه وشي چې آیا سکل د درونټې ډیم کم ده او یا کوم بل لامل لري. عاصم حقیار لیکلي دي د باران د البته د اوبو د مخنیوي په حق لسپارښتنه کړي، خصوصا په سولري سیستم چې اوبو استعمال کیږي د ویل چې ډیر مصرف یا اسراف فکر راځي. و واحد له خوست لیکلي دي چې وچکالي لوی ګواښ دی او افغانان باید ورته چمتووالی ولري. د نړیوالو هم غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. اشرف روحان لیکلي دي چې ډیره وچکالي لرو خو دولت د خبره چې ډیره توجه نه ورته کوي، باید اوبه مهار شي. دا ځینې نظریات او پوښتنې چې دوی کړي وي. د نهرونو یا د ویالو د اوبو د کمښت په رابطه باندې هم که څه وایي، ځکه چې مستقیما د سیمو د اوبو کولو یا خړوبولو لپاره دغه نهرونه استعمال شوي دي په اکثرو سیمو کې.
دقیقا په سیندونو کې اوبه له دې امله کمه شوې دي چې واوره کمه شوې ده. چې کله واوره کمه شي هغه د سیندونو ته اوبه برابروي، نو هغه په همدې اساس مستقیما د دې لامل کېږي چې په سیندونو کې اوبه کمې شي او بیا کرنې ته ونه رسېږي. ځکه موږ د افغانستان کرنه هم دوه برخې ده، یو للمي کرنه ده، یو دا چې اوبو لګونه کرنه ده. نو که للمي کرنه خو متاسفانه سخت کال وسوځېده، حاصل یې ورنه کړ، کال ته یې دې امکان شته چې بیا حاصل ورنه کړي. موږ خپله سپارښتنه خلکو ته دا ده چې دغه اوس میاشت کې للمي غنم خلک کړي، نو دوی باید یو څه وخت منتظر شي چې د بارښت کچه زیاته شوه، بیا که تصمیم ونیسي کرلو ته سبوي. ځکه موږ خپله چې کومې وړاندویلې کتلې دي، زه چې څومره ګورم معلومات لرم، سخ کال وضعیت هم د تېر کال په څېر دی. ورښت کچه کمه ده او للمي کښت حاصل نه ورکوي. نو په مارچ یا په هود میاشت کې بیا یو څه بارانونه وي، خو ستونزه دا ده چې باران اوبه په دوه هفتو کې د افغانستان څخه بهر کېږي. دا خپل هم یو لوی چیلنج دی د افغانستان د اوبو په اړه باندې. د امریکا بله د بندونو جوړول ورته اړین دي تر څو اوبه په کور هېواد دننه کې زیرمه شي، دا وروسته په کرنه کې وکارول شي. اوریدونکو پوښتنه کوي درنټې ډیم اوبه ښودلې وي، او درنټې ډیم اوبه کمې شوې دي ځکه چې سخت کال واوره کمه وه. که موږ د درنټې نه پورته ورته ګورو، په نغلو کې اوبه ډېرې زیاتې کمې وې چې ځینې تصویرونه یې موږ خپاره کړي. او دا هغه شته نو چې کله په نغلو کې اوبه کمې شي، هغه مستقیما بیا د نورو سیمو ورسره یوځای کېږي، درنټه کې هم کمېږي چې بیا سیمو ته اوبه بالکل جدی ستونزه ده په افغانستان کې. ما خپل هم زه چې کوم لیکل سپارښتنې کوم نړیوالو ته، دا دی چې د بشري مرستو په ځای، بشري مرستې په دې معنا چې خلکو ته د خوراکي موادو ورکوي، دې په ځای باید موږ په انکشافي پروژو باندې پانګونه وشي تر څو په راتلونکي کلونو کې د وچکالۍ او اقلیمي بدلون د اغېز څخه د خلک په امان کې شي. که چیرې داسې ونه شي او دا پالیسی کې بدلون نه راوستل شي، دا د خوراکي توکو کمښت به هر کال یا څو کلونه وروسته بیا تکرارېږي او خلک به پیسې یوازې خوراکي توکو مصرف باندې مصرفوي. نو د دې ستونزې د اساسي بنسټیز مخنیوي لپاره دا ده چې د اوبو په سرچینو باندې پانګونه وشي، هغه مدیریت شي او د ستونزه رامنځته نه شي. نو سخت کال هم راتلونکې میاشتې متاسفانه وچې اټکل شوي دي چې د راتلونکي درې میاشتې پورې، د فبروري پورې د واورې چې ډېر احتمال دی واوره وورېږي دا کمه ده. نو چې واورې کمې شي، کال ته به هم د سیندونو اوبه ورسره متناسبې کمېږي. او دا لامل دی چې خلکو نه د ما غوښتنه هم دا ده چې د باران اوبه د سر له اوسه تصمیم ونیسي چې زیرمه یې کړي، که د ځمکې په سر باندې یو یو متر یو نیم متر باندونه ورته جوړوي شي، دا ښه کار دی. که دا نه شي کولی بیا ځکه ته د ژورې ورته جوړې کړي چې ځکه ته چانس شي، ځکه تر څو د دوی کویان او چینې څاګان کاریزونه او باوړۍ اوبه ولري. کوم خلک چې باوړۍ کاري هغوی ته مې سپارښتنه دا ده چې د خپل مصرف په اندازه باندې خپل مصرف وسنجوي چې په یو ورځ کې څومره اوبه استخراجوي، د هغه د کال په ورځو کې ضرب کړي چې څومره اوبه کېږي، هغه عمره پیمانه وګون ځکه چې څار شي دا کې ونه شینو دې پنګونه ټول له خپل لسنج سره مخامخ کیږي پر راتلونکي کې بده یم وو نه یاري
ډیر زیاته مننه کوم خاغلی محمد عاصم معیار د شتوتګارت په پانتون کې د اوبو د مدیریت د ډاکټرا د دورې معاصل او محقق له تاسو مننه کوم خاغلی معیار چې د اوبو د مهار په ارتباط همدارنګ د وچکالو پر اړه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل کور مودان چې د ازادي رادیو دا 15 دقیقې بحث مو اورید